د سهار 15 بجې شوې احمد شبریم دا سجرړو د دې سات د خبرونې دا وريدونکو هټ کله کوم دا سجرړو په دې سهارنې خبری مجله کې د افغانستان په اړه ګڼ مطالب لرو. مخکې تر دې چې د دې خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د بشری حقوقو د څار سازمان مرستیال هیدر باروی ملګری ملتونه په افغانستان کې لستر ستونزو سره مخامخ دي. اغلی بار د خبره په یو ټویټ کې چې پرونی خپور کړ کړی ده، د سیاست کړې د ملګری ملتو ادارو د شوزو پر کار د بندیز په شمول د طالبانو د غشتونو په وړاندې نو اصولي امتیازونو ته د غړې شوو په خاطر اوس خپل پروګرامونه د هغوی له لا ډیرو حملو سره مخامخ کړی دي. د بشری حقوقو د څار سازمان مرستیال ملګری ملتونو په خطاب کې ویلي چې د طالبانو د غلي کولو لپاره د نو اصولي اقداماتو منل د نړیوال سازمان ته ګټه نشي رسولی. د دې سرګندونې وروسته لدی وکړي چې د ملګری ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف پرون وویل چې ممکن د طالبانو حکومت ته حکومتي مؤسسې په کلیوالي ښوونځیو کې افغان ماشومانو ته لزده کړو افغان ماشومان لزده کړو منع کړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. د طالبان حکومت د کوکنارو د کښت مخنیوي په خاطر له زیانمن شویو افغان کروندګرو سره د نړیوال ټولنې د مرستې غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی پرون د ترکیه انادولو خبري اژانس ته وویل د دوی حکومت د اقتصادي ستونزو له کبله په هغو سیمو کې چې د کوکنارو مخه نیول شوې لوی پروژې اجرا کولای نشي، نو له نړیوالې ټولنې غواړي چې له کروندګرو سره د مرستې لپاره د متبادلو کارونو په برخه کې کومک وکړي. د وی بریتانیایي مؤسسې د سروې پر اساس سږ کال په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو لږ کوکنار کرل شوی دی. د افغانستان پاکستان د صنعت او سوداګرۍ د ګډې خونې رئیس زبیر متولی له افغانستان روسیا او ایران سره د بارتري سوداګرۍ د پیلولو لپاره د پاکستان د حکومت د نوښت هرکلی وکړ. پاکستاني رسنیو پرون د ښاغلي متولی په وینا وویل چې دوی له 2020 کال څخه هڅه کوي چې د سیمې د هیوادونو په تیره بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو د پراختیا له لارې خنډونه لرې شي. د څلورو هیوادو ترمنځ د بارتري د اجنس په جنس سوداګرۍ د میکانیزم پر سر موافقه د سوداګرۍ د غوړېدو لور ته یو مهم ګام مبالغه. پاکستاني رسنیو دا موافقه د پاکستان لپاره چې له ژور اقتصادي بحران او د اثارو له کموالي سره مخامخ دی ګټوره بللې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي د ځانګړي استاد مرستیال رامز الکبروف په افغانستان کې خپل درې کلن ماموریت پای ته ورساوه. د افغانانو د ملاتړ لپاره د مرستندوی ټولنو او د بشري مرستو د مؤسسو مننه وکړه. الکبروف په یو ټویټ کې لیکلي چې یوناما یا د ملګرو ملتونو د افغانستان مرستندوی ماموریت سره په دې هیله خدای پامني کوي چې په افغانستان کې داسې جنسیتي مساوات، ټولنیز او اقتصادي فرصتونه رامنځته شي چې د 40 میلیون افغانانو د سوکالۍ او ثبات سبب شي. الکبروف د 2000 په دسمبر کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمشتي د ځانګړي استاد مرستیال ګمارل شوی و. ازادي راډیو په منځني څپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې پرونی چاوننه د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي او یو شمیر نورو خندلې د وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدل شي. لکه څنګه چې موږ خبرونو کې واوریدل، یونیسف د افغانستان په کلیوالي سیمو کې د ښوونځیو د بندېدو لپاره اندېښنه ښکاره کړې ده. یو شمیر افغان مدني فعالان هم اندېښمن دي.
اله من دیم چې دوی په خپل دغه برخورد کې بیا هم تجدید نظر وکړي او دې نه صرف نظر وکړي او پرېږدي چې دغه ماشومان درس ووایي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
د ښه بدیل په توګه د کوکنارو کوی وژه د مرکز شاوخوا ولسوالۍ 15 ولسوالۍ کې د 900 جریبه په شاوخوا حدودو کې کرل شوې ده.
د هڅه په کندهار کې شوې ده. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې وي. یو شمېر نور مطالب هم تر 15 بجو د ازادي راډیو له رواني خبري مجلې اوریدلی شي. تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د بدخشان په مرکز کې د جمعات د نن چاودنه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو غندلې ده. وړاندې د دې چاودنې د تلفاتو په اړه زیاد او نقیص ارقام خبر شوي دي. تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې.
دا چاودنه تر غرمې مخکې په 10:30 بجې د فیض آباد د نوي ښار د لومړۍ حصې په نبوي جومات کې داسې مهال وشوه چې ځایي طالب چارواکي او عام خلک د بدخشان لپاره د طالبانو د مرستیال والي نثار احمد احمدي فاتحې ته راټول شوي وو. نثار احمد احمدي تر دې دوی ورځې وړاندې یعنې د سه شنبې د ورځې په موټر بمي برید کې وژل شوی وو. پر احمدي د حملې مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. وروسته لدې چې د 2021 په اګست کې طالبان بیا واک ته رسیدلي، داعش ډلې د ګڼو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. طالبانو مخکې ادعا کړې وه چې په یو لړ عملیاتو کې داعش ډله په افغانستان کې ځپلې ده. د امریکا د مرکزي قمندانۍ له اټکل سره سم په افغانستان کې د داعش د وسلوالو غړیو شمیر 2250 تنو ته رسیږي. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست فیض آباد چاودنې ته په اشاره په یو ټویټ کې پرون ناوخته ولیکل چې د امریکا متحد ایالاتونه په یو سپیڅلي ځای کې دا بوشتوونکی جنایت غندي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما هم دا برید غندلی او په برید کې د ملکیانو پر وژل کېدو ژوره اندېښنه ښکاره کړې وه. ایران هم دا برید غندلی دی. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ناصر کنعانی ویلي چې پر بېګناه خلکو په تېره بیا په مذهبي ځایونو کې بریدونه د اسلام د تعالیمو خلاف عمل دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په څو ټویټونو کې کښلي چې د فیض آباد پرونی حمله د دښمنانو کار دی. د جمهوری حکومت په محل هم د تورته حمله په جماعتونو او د جنازي او فاتحې په مراسمو کې کېده. همغه محل هم حکومت دا ډول بریدونه د اسلام د دشمنانو کار باله او تر ډیره به مسؤلیت د طالبانو په غاړه اچاوه.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په یو ټویټ کې په فیض آباد کې پرونی برید خندلې او لیکلې دي چې په جماعت کې دننه چاودنه یو تروریستي عمل دی. وی خبری سرچینې د نوم نشول په شرط ازادي راډیو ته ویل چې تر پرون ناوخته پورې په دې پیښه کې 19 تنه وژل شوي او 13 تنه نور ژوبل شوي دي. خو په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعات کلتور رئیس معزالدین احمدي د وژل شویو کسانو شمیر 14 تنه شوډل دی.
ازادي راډیو اتلیرویش ساتاله تاسو سره ده.
یونیسف په دې اندېښنه شي چې ممکن طالبان هغه زرګونه کلیوالي ښوونځي بند کړي چې د لکونو لزده کړو پاتې کلیوالو لپاره جوړ شوي دي. په کلیوالي ښوونځیو کې چې د جمهوري حکومت په وروستیو کې د یونیسف له لورې جوړ شول، افغان ماشومانو ته په کورونو او حجرو کې ابتدایي زده کړې ورکول کېږي. خو که طالبان خپل مقررات پرې وټپي، نه یوازې لکونه افغان نجونې او هلکان به له زده کړو بې برخې شي، بلکې زرګونه نور کسان به چې دغو ماشومانو ته تدریس کوي له معاشه محروم شي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي د طالبانو حکومت ممکن د نړیوالو ناحکومتي موسسو له لوري د افغان ماشومانو ښوونځي بند کړي او د 15 لکه ماشومو نجونو او هلوکانو زده کړې له خطر سره مخامخ کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې یونیسف پرون پنجشنبه وویل د هغو راپورونو په اړه د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کوي چې پر اساس یې ویل کېږي چې طالب مشران نه غواړي بهرنۍ موسسې په مستقیم ډول د پوهنې په سکتور کې دخیل وبوسي. طالبانو په چیرو دوو کلونو کې چې واک ته رسیدلي، نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړي دي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې په یو بیان کې ویلي یونیسف پر هغو راپورونو ژوره اندېښنه لري چې که په یو میاشت کې د تعلیم په برخه کې له نړیوالو نا حکومتي موسسو څخه د کار کولو اجازه واخیستل شي، د 300,000 نجونو په شمول تر 1500,000 ډیر ماشومان به چې په محلي ټولګیو کې زده کړې کوي له زده کړو پاتې شي. یونیسف هم دراز ویلی چې هڅه کوي د طالبانو د مشرانو د حق حکم په اړه نور معلومات ترلاسه کړي چې تر اوسه پورې اعلان کړی نه دی. یونیسف د 15 افغان او 12 نړیوالو نا حکومتي مؤسسو په همکاري د افغانستان په وروسته پاتې او لری پرتو سیمو کې 1000 کلیوالي ښوونځي جوړ کړي دي. مدني فعال اوژه امیل وای د یونیسف له لوري په کلیوالي سیمو کې غیر رسمي ښوونځي نه یوازې خلکو ته د زده کړو رڼا رسوي، بلکې له دې لارې یې په اوسنیو سختو اقتصادي شرایطو کې ډیرو خلکو ته د کار زمینه برابره کړې ده.
دوی ته معلوم دي چې یونیسف یو بې طرفه سازمان دی او د ماشومان نه ملاتړ کوي. هیله مند یم چې دوی په خپل دغه برخورد کې بیا هم تجدید نظر وکړي او دې نه صرف نظر وکړي او پرېږدي چې دغه ماشومان درس ووایي او دغه خلک چې د یو مشروع لارې نه یو څه ترلاسه کوي دوی سره به لوی کومک وي په دې حالت کې، په دې بحراني حالت کې چې اوس فقر او بیچارګي د افغانانو سره مل شوی دی او لاس ګریوان دی ورسره.
د همداراز وویل که طالبانو په خپلې پرېکړې د دغو ښوونځیو مخه ونیوله، له افغانانو سره به یې لویې دښمني کړې وي. دا ښوونځي په هغو سیمو کې چې ښوونځي پکې نشته د خلکو په کورونو یا حجرو کې جوړ شوي او افغان ماشومانو ته د پوهنې د وزارت د نصاب کتابونه تدریس کیږي. ویل کیږي چې د طالبانو په حکم کې راغلي چې دا کلیوالي ښوونځي به کورنیو مرستندویو ډلو ته وسپارل شي. د پوهنې وزارت د یکشنبې په ورځ په یوه ټویټ کې ولیکل دا پریکړه وروسته لګې شوې چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله په کندهار کې د ولایتونو د پوهنې له رئیسانو سره ولیدل. طالبانو په ځلونو ادعا کړې چې ژر به د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي، خو اوس کافي بودیجه نه لري او په تعلیمي نصاب کې یې بدلون نه دی راوستی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د کوکنارو او تریاکو د تولید د کمښت په برخه کې د طالبانو د ونډې په اړه توماس ویسټ تازه څرګندونو ته یو شمېر کسانو غبرګونونه ښودلي دي. توماس ویسټ ویلي هغه راپورونه چې طالبانو داسې تګلارې پلي کړې چې سږکال یې د کوکنارو په تولید کې د پام وړ کمښت راوړی د اعتبار وړ او مهم دي. د امریکا د کانګرس د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال دا څرګندونې گمراه کوونکی بللی دی. جزئیات ته خاطر پردیس پوره پور کی.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وی د کوکنارو او تاریاکو په تولید کې د پام وړ کمښت په برخه کې د طالبانو د تګلارو په اړه راپورونه د اعتبار وړ او مهم دي. وست د چهارشنبه ورځې په مخام په یو ټویټ کې زیاته کړې چې هر هیواد په سیمه او بهر کې له نشه یي توکو پاک افغانستان کې ګډي ګټې لري. د ټام ویسټ او خبرو ته د امریکا کانګرس د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال غبرګون خودلی او دا خبرې د شرم وړ او خورا گمراه کوونکې بللې دي. مایک مکال په خپل ټویټر لیکلي طالبان په فعاله توګه افغان ښځې او نجونې ځپي، په عام حضر کې دامونه کوي، امریکایان ارغمل نیسي، القاعده ته خوندي تورېستي ځایونه ورکوي او د امریکا لخوا د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت نه پیژندل کیږي. خو بیا هم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د دوی ستاینه مناسبه ګڼي. هغه زیاته کړې په حقیقت کې امریکا په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمولو لپاره د مالیه ورکوونکو میلیاردونه ډالره لګوي. نو د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی په اصل کې هڅه کوي چې د ځان ستاینه وکړي. له دې سره خوا کې د یوې بریټانوي موسسې السیس د سروې پایلې ښیي چې سږ کال په هلمند ولایت کې د تیرو 16 کلونو په پرتله د کوکنارو کښت ډیر کم شوی دی. د دې موسسې راپور ښیي چې پخوا 80% کوکنار په هلمند ولایت کرل کېدل او اوس یې اندازه ډیره راټیټه شوې چې په وینا یې دا کموالی د پام وړ دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان زی احمد تکل رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ادعا کړې چې دوی د مشر له فرمان وروسته د کوکنارو کښت او قاچاق په افغانستان کې سفر شوی.
موږ بیا هم په هغو رسنیو ته یا هم هغه سازمانونه چې دغه د کوکنارو د کښت او قاچاق په برخه کې ځینې پیسدي ښودلی دي چې 89% د کچیر هغوی سیمو ته لاړ سي او هغه سیمې چې دوی په خپلو راپورونو کې یادې کړي دي هغوی ته لاسرسی ولري. ممکن هغوی به درک کړي چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت او قاچاق کچه صفر ته راټیټه سوې ده او هیڅ چیرته هم د کوکنارو کرکیله اوس نه ده ترسره سوې.
خو د افغانستان په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت د کمیدو په اړه شوې ادعاګانې سمې دي. د تیر جمهوري نظام د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وی ورکړل شوي معلومات د بیا کتنې وړ دي.
ولایت هلمند بیشتر از دو ده بیشترین کشت کننده.
هلمند ولایت کې په تیرو دوه پیړیو کې د ټول افغانستان یا ټول سیمې په کچه ډیر کوکنار کرل کېدل. په یو ځلي 99 سلنه کمښت په دې ولایت کې د بیا غور خبره ده. په روان کال کې بزګران سخت زیانمن شول او قاچاقبرانو سختې پیسې وګټلې، د دې لپاره چې د نشه یي توکو قیمت ډیر لوړ شو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا خپرې شوې شمیرې ښیي چې په تیرو دریو میاشتو کې د دوی نظامیانو د افغانستان په نږدې دیرشو ولایتونو کې 3000 جریبه ډیرې ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې دي.
په راپور کې مو د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویسټ په وینا واوریدل چې د کوکنارو او تریاکو په تولید کې د پام وړ کمښت په برخه کې د طالبانو د تګلارو په اړه راپورونه د اعتبار وړ دي او مهم دي. په کندهار کې د هوږې کروندګر وایي حاصلات زیات دي، خو د ساتنې لپاره یې سړې خونې او د پلور بازار نشته. دوی د کوکنارو د بدیلې معیشت په توګه هوږې ته مخه کړې ده. سږکال د کندهار په شپږو ولسوالیو کې پر 900 جریبه ځمکه د هوږې کښتونه شوي چې 2500 تنه حاصل به ورڅخه ترلاسه شي. نور تفصیل زما د همکار په راپور کې.
دا هوږه په دې خاطر باندې ښه شی ده، یو خو په قیامت باندې څه لوړه ده.
دا د کندهار د دامان ولسوالۍ د ملنګ کاری سیمه ده.
بل ټیم لاندې وخت یې لاندې یڅه په کندهار کې ګرمي ده، نو په دې خاطر باندې یو خو مثبته ګټه ده چې هغه د کوم وخت دا څونه اوبه غواړي هغه وخت چې اوبه کمیږي دا پخیږي.
څلور دېرش کلن عزیز الله په همدې سیمه کې پر خپل درې جریبه ځمکه د هوږې کښت کړی. هغه هر ورځ د خپل کښت د پالنې او حاصلاتو ټولولو لپاره 12 ساعته په خپل پټي کې کار کوي. عزیز الله د کرل سوي هوږې له کیفیت او حاصلاتو څخه خوښ دی، خو په خبره یې له بهره د هوږې وارداتو یې د حاصلاتو پر بیو اغېز کړی.
خواري هم دونه ډېره نه ده، لکه دغه خلک ورسره عادت دي خو لږ کړي. ما دا 6 کال تقریبا یو دېرش جاله کرلې ده، بس یو بنین درې جریبه ځمکه مې کرلې. پخوا به 15 سوه افغانۍ یو جال خرڅېدی 40 کیلو په جال کې، او 6 کال متاسفانه جال یې په 300 افغانۍ دی. د بازار موندنه نشته ورته، او سړې خونې نه لرو چې موږ دا پکښې کې وساتو ذخیره یې کړو. بیا چې اوس په موسم یې د اصول دی چې اصول وخت تیر شي بیا بېرته یې ښول کېږي. پر کوم موسم موږ بیا یې د چینایي وږو رانیسو، یا پاکستاني وږو رانیسو، یا ایراني وږو رانیسو، ځکه موږ ځای نه لرو د سړې خونې نه لرو چې دا وساتو خپله وږو بیا بېرته رانیسو.
یو بل کروندګر تورجان هم پر لاس چیرې بزمکه هوږه کرلې. دی بیا هوږه اقتصادي کش بولي، خو له مسؤولو چارواکو د حاصلاتو د ساتنې لپاره د سړو خونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
یار تقریبا دغه لس 12 کاله کېږي چې موږ دا هوږه دلې کرو، او 6 کاله مو دره کال ډېره کرلې ده دلې، او اوبه در غنمو در دغو شیانو دی اوبه څه کمې غواړي په دا خاطر، او بازار 6 کال ډېر سره کښته دی. تقریبا په 3500 جال اوس خرڅېږي، او زموږ څه تقریبا دغه 3500 شل دغسې اوس جال مصرف کوي چې جاله ووایه یا مو کرلې ده زیات 6 کال سلیات زیات چې موږ ډېر هم کرلې ده دغه د پرته ده. خو دلته بازار موږ دغه یوه توجه لرو چې بازار یې نه کې سره برابر شي. بازار یې ډېر کښته دی، نرخونه ډېر کښته دي ټیټ دي، هغه مصرف نه جوړېږي 6 کال.
د کندهار د کرنې او مالداري اداره وایي 6 کال د کندهار په دامان، ژړی، ډنډ، ارغنده او میوند او پنجبایي ولسوالیو کې پر 900 جریبه ځمکه د هوږې کښتونه سوي چې 2500 ټنه حاصل به ورڅخه ترلاسه سي. د دغه ولایت د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوي شمس الرحمن موسی وایي د کروندګرو د کرنیزو محصولاتو د ساتنې او بازار موندنې په موخه له ځینو بنسټونو سره په اړیکه کې دی.
د ښه بدیل په توګه د کوکنارو کوه د مرکز شاوخوا ولسوالۍ 15 ولسوالیو کې دامان، ډنډ، میوند، ژړی، پنجوایي د 900 جریبه په شاوخوا حدودو کې کرل سوې ده چې پی جریب څخه 3 ټنه اټکل انشاءالله لرو چې په مجموع کې 2500 ټنه اټکل لرو چې انشاءالله لاسته به راوړو. وږه په 290 ده، یو هغه وطني او بره زراعتي چې د ښه بدیل په توګه انشاءالله کوشش کوو چې ترویج سي او دهقانانو ته عامه پوهاوی ورکړو او د بازار په موندنه کې هم کوشش سره وکړو.
د هوږې په ګډون زعفران، هنجر، ریحان، کچالو او ځمکني توت هغه کښتونه دي چې په وروستیو کلونو کې په کندهار کې د ځینو مرستندویو موسساتو په مرسته د نشه یي توکو د بدیلي کښتونو په توګه مرواج او د ودې په حال کې دي.
له خبرونو ورآخوا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. اسدالله الدین دغه چاپی خبرونو ته کتنه کوي.
میل آنلاین بریتانیایی خبرونه په بدخشان کې ورسته یو 14 تکتنه کړي او لیکلې دي. پرون د بدخشان د سرپرست او مرستیال ولی نثار احمد احمدی د فاتحې په مراسمو کې 14 د طالبانو د لوړپوړو چارواکو په ګډون یو شمیر کسانو وژل او ټپیان کړل. نثار احمد احمدی تر پرونی 14 دوه ورځې مخکې د هغه پر موټر د شوي 14 لقبله وژل شوی وو. پر نثار احمد احمدی د شوي برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه منلې دی. په 13 دسمبر میاشت کې د بدخشان لپاره د طالبانو امنی قومندان هم دند ته د تک پر مهال یو 14 کیو وژل شو چې مسؤلیت داعش ومانه. طالبان تل هڅه کوي چې د داعش له لوري ګواښونه کم ارزښت وښيي، خو ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې دغه ګواښونه باید جدي وګڼل شي، ځکه د دوی په باور داعش په بریدونو کې له هغو تکتیکونو کار اخلي چې پخوا طالبانو ترې کار اخیسته. ډیجیټل ژورنال په یوه مقاله کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف هغو اندېښنو ته کتنه کړې چې افغانستان کې د تعلیم بهیر ته څرګندې کړې دي. یونیسف ویلي هغو راپورونو اندېښمن کړي چې طالبان غواړي نړیوال سازمانونه او بنسټونه په افغانستان کې له تعلیمي بهیره وباسي او د ځینو نړیوالو موسسو فعالیتونه محلي موسسو ته ولېږدوي. یونیسف ویلي که دغه اقدام عملی شي ممکن په افغانستان کې د دوی زرګونه محلي ټولګي بند او له کبله یې 15 وړې نجونې او هلکان له زده کړو بې برخې شي. یونیسف د 15 افغان موسسو او 12 نړیوالو سازمانونو په ملګرتیا په افغانستان کې 1000 ټولنیز ټولګي لري چې اکثره یې لرې پرتو سیمو کې فعالیت کوي. طالبانو تر اوسه د یونیسف پر اندېښنو رسمي تبصره نه ده کړې، خو څو میاشتې وړاندې یې هلمند او کندهار کې د سلګونه دغه ډول ټولګیو فعالیتونه وځنډول.
هند وایي چې په کابل کې خپل سفارت ته تخنیکی ټیم استولی دی. دا خبره د هند د باندنیو چارو وزیر پرون په نوي ډیلي کې وی خبري غونډې ته وکړه او وی ویل چې د دې ډلې د استولو هدف د حالاتو څارل دي. تفصیل په دې راپور کې.
د هند بهرنیو چارو وزیر اس جا شنکر وایي هند خپل تخنیکی ټیم بیرته په کابل کې خپل سفارت ته استولی دی. د هندي رسنیو د راپور له مخې جا شنکر پرون پنجشنبه په نوي ډیلي کې یوې خبري غونډې ته وویل د دغه ټیم دنده دا ده چې حالات وڅاري او وګوري چې هند په څه ډول د افغانانو ملاتړ کولی شي. د همدار رسول په افغانستان کې د هند تمرکز اوس پر سیاست لږ دی او د افغانانو ملاتړ او په ځانګړي ډول له هغوی سره تاریخي اړیکو ته ډېر دی. د هند باندنیو چارو وزیر دا هم وویل چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته خپل ډیپلوماټان له افغانستانه په دې خاطر وایستل چې امنیتي اندېښنه یې لرله او دا کار ډېرو نورو هیوادونو هم وکړ، خو د وخت په تېرېدو یې خپل تخنیکي ټیم بیرته سفارت ته واستاوه. دوی له څه مودې راهیسې هلته دي او دنده یې تر یوه حده دا ده چې حالات له نږدې وارزوي او وګوري چې څرنګه هند په هغه څه کې له افغانانو سره مرسته کولی شي چې هغوی ورته اړتیا لري. تیره میاشت په ګوا ایالت کې د هند، روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د شانګهای د غړو هیوادونو په غونډه کې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړې دا ټینګار وکړ. د مارچ په میاشت کې د هند باندنیو چارو وزارت ویندوی اریندام باغچی ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د نه رسمیت پیژندلو په اړه د هند په دریځ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د هند بهرنیو چارو وزیر جا شنکر پرون د ډیلی په لویدیځ کې له یو شمېر افغان سیکانو سره هم وکتل او ویل چې د ملټیپل ویزو یا هغو ویزو چې په وسیله یې څو ځلې یو هیواد ته تګ راتګ کېدای شي افغانانو ته لاره هواره شوې چې خپل هیواد ته لاړ شي او خپل جایدادونه ترلاسه کړي. هند د افغانستان د جمهوري حکومت په مهال د افغانستان یو له څو مهمو ملاتړ کوونکو څخه و. د هیواد له افغانستان سره په بیلابیلو انکشافي برخو کې شاوخوا 4 میلیارد ډالر مرسته وکړه. د سلما بند او د افغانستان د ملي شورا د ودانۍ په شمول ګڼې لوی او وړې پروژې د هند په مرسته ورغېدې.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19 او 25 مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي رادیو د سهارنی خبری مجلې په دې برخه کې به د سپورت نړۍ ته مخ کړو. په لندن کې د استرالیا او هند ترمنځ د ټیسټ لوبې پایلو به روانه ده. نن د دې لوبې درېمه ده. استرالیا لومړی بیټنګ وکړ په دې لوبه کې. په لومړۍ ورځ باندې او استرالیا 4.9 منډې وکړې. ټول لوبغاړي وسوسېدل. د دې په ځواب کې پرون د هند وضعیت ښه نه و. هند 125 منډې وکړې. 5 لوبغاړي وسوسېدل. د سر تقریبا ټول لوبغاړي سوسېدلي دي او رهانې لا پاتې دی. 9 منډې جوړې کړې دي. تر اوسه پورې د دواړو لوبډلو ترمنځ توپیر زیات دی. هند اوس هم 348 منډې شاته پاتې دی او د لوبې درېیمه ورځ شروع کیږي. نو داسې ښکاري چې استرالیا ډېره برلاسې ده په دې پای لوبه کې. اوس په کونړ ته مخه کړو. د کونړ د مرکز اسداباد او شاوخوا نږدې سیمو اوسیدونکي شکایت کوي چې د برېښنا ستونزه لري. د ځایي خلکو په وینا چې په ولایت کې د میلیونونو امریکایي ډالرو په لګښت دوه برېښنا کوټونه جوړ شوي خو یوې هم کار نه کوي. نور تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ مرکز اسداباد او شاوخوا کلیو اوسیدونکي شکایت کوي چې د دوه سیندونو او د دوه برېښنا کوټونو په شتون کې بیا هم له برېښنا بې برخې دي او په سخته ګرمۍ کې له ستونزو ډک ژوند تیروي. د مرکز اسداباد اوسیدونکی یاسین درمان:
ګرمۍ ډېره سخته او ماشي دي. ماشومان په تکلیف دي. زنانه په تکلیف دي. ورځ تر بلې نفوس ډېریږي. خلک ډېریږي. برق سره نشته دی. خورا ستونزې دي. مشکلات دي. اقتصادي ناورین یو طرف ته. بېروزګاري بل طرف ته. بېبرقي بل طرف ته. په کورونو کې ماشومان مشکل سره مخ دي. ماشي دي. سخت اقتصادي غربت له وجې څوک نشي کولی چې خپل ماشومان ته د جانټري برق سهولت برابر کړي. یا سولري سیستم ورته جوړ کړي. ډېری خلکو دغه وس نه کېږي. زیاتره ماشومان په ملاریا اخته کېږي. په نورو امراضو اخته کېږي.
دلته یوازې ځایي اوسیدونکي د برېښنا نشتون نه دي پتنګ کړي، بلکې د هټیوالو او سوداګرو کارونه یې هم له خنډ او ځنډ سره مخ کړي دي. شرافت علي په اسداباد کې د جامو ګنډلو دکان لري. وایي له تیر یو کال څخه برېښنا نه لري. په وینا یې چې په بازار کې شخصي ډیزلي برېښنا شته خو له دولتي برېښنا یې نرخ و ځلې لوړ دی.
دلته چې برق ډېر مشکلات دي، بل دا د شخصي جنریټر په 1000 روپۍ کې دوه واټ ورکوي. دغه زمونږ نو دغه برق مال زمونږ دغه نه کیږي. دلته چې دکان یو خانه نور مصارف هم زیات دي او بل ډېر مشکل دی چې برق په کورونو کې د ماشومانو ډېر ګرمي ده. بل اوبو مشکلات دي.
ځایي اوسیدونکي وایي د منډکول برېښنا کوټ ته په تیرو جنګونو کې زیات زیان رسېدلی و. د اساسي ترمیم په نوم پرې د اوبو او برېښنا وزارت پخوانیو چارواکو خپله سوداګري وکړه. په لکونو امریکایي ډالرې پرې له مرستندوی ادارو واخستل خو یو میخ هم ورته بدل نه کړ. او د جمهوري نظام په وروستیو میاشتو کې بیا د اساسي رغونې په نیت وسپړل شو. د دوی په وینا که څه هم چې طالب چارواکو یې د اساسي ترمیم چارې پیل کړي خو کارونه یې چټک نه دي او داسې ښکاري چې په دې اوړي کې به یې د پکې باد ته آرام ونه کړي. کونړیان وایي د مناګي برېښنا کوټ جوړېدو ته یې د امید سترګې نیولې وې خو د هغه کارونه هم د شرکت د ناغېړۍ او د دولتي مسؤلینو د نه پاملرنې په وجه کمزوري ترسره شول چې اوسې دروازې بندې دي او بې برخلیک پروت دی. دوی له حکومتي چارواکو غواړي چې هم د منډکول برېښنا کوټ جوړولو چارې چټکې کړي او هم د مناګي برېښنا فابریکې شته ستونزې هوارې کړي. په کونړ کې بیا طالب چارواکي وایي د مناګي برېښنا کوټ د ساختماني شرکت سره شته مشکلات تر ډیره حل کړي او د منډکول برېښنا کوټ کارونه به هم په نږدې ورځو کې پای ته ورسیږي. د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
خو وصل لله الحمد من دغه د کونړ ولسونو ته اطمینان ورکو او دغه د خوشحالۍ خبر ورته اورو چې امید دی په دغه 10-15 ورځو کې به دغه برخه د استفادې وړ وګرځي.
د یادونې ده چې د منډکول برېښنا بند سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې جوړ شوی و چې 200 کیلو واټ برېښنا تولیدوله او د هغه وخت د دولتي دفترونو د فرنیچر جوړولو د فابریکې او شاوخوا کلیو د برېښنا ستونزې حل کوله. خو جنگونو کې ورته د زیاتو زیانونو رسیدو سره د برېښنا د تولید اندازې نیم ته راټیټه شوه.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.